درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. په دې لوري خبري مجله کې به واوري. د طالبانو مرستيال مولا عبدالغنی برادر وایي چې د ټولو په وړاندې یو مسؤول حکومت به جوړ کړي. په کابل کې پرونی یو ور بیا یو شمیر شزو د خپل حقونو لپاره لاریون وکړ.
روستای هوایی جازی وکړي او مایګازی زموږ په مخ وښیندل.
په غزنی کې خلک وایي د ورستیو وختونو ماينونو ډیرو کسانو ته مرشوب لاړولې.
وز زازو ماينواله دوه می پخیل لاس ورکړي. یو لاس د دواره سترګې مې نه ویني.
په اورسکان کې چارواکی وایي روغتیایی خدمات پټه په دریدلې.
د مریض غذا نست سره موږ ډاکټران یا په رخصتې تللې دي او یا تشتېدلې دي سره.
د دې او نور موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. امریکا د هغو افغانانو چې قطر ته بيولي وو لوی برخه له دې هواده استلې ده. د اوتریش صدر اعظم وایي گاونډي هوادونه باید د افغان کډوالو مخونی سي او د افغانستان د 19 کلنو کرکټ لوبډله بنگلاديش ته ورسیده. د خبرونو تفصیل. د امریکا د پوځ او جاکپورې جنرال وایي متحدو ایالاتونو د هغو کسانو چې له افغانستانه ایستلي او قطر ته لیږدولي وو ډیره برخه له دې هیواده ایستلې ده. جنرال جرالد دان هیو پرون شنبه په یوه خبري غونډه کې وویل په اوس وخت کې 1400 تنه د قطر د پلازمینې دوحې په العدید هوایي اډه کې پاتې دي چې هغه به هم وایستل شي. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې له قطره ایستل شوي یو شمېر کسان متحدو ایالاتونو ته رسیدلي او نورې اروپا ته وړل شوي چې امریکا ته د لیږدولو بهیر بشپړ شي. د راپور له مخې تیر اگست میاشت چې طالبانو کابل ونیوه په دوه اونیو کې شاوخوا 1400 افغانان او د بهرنیو هیوادونو اتباع د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه په الوتنو کې وایستل شول. د طالبانو یو جکپوره چارواکی انس حقانی وایي هیله لري چې د یرغمل شوي امریکایي قراردادی مارک فریرکس د موضوع په اړه د طالبانو او د امریکا د متحدو ایالاتونو ترمنځ خبري نتیجه ورکړي. حقانی نیوزویک مجلې ته ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو مرستیال او د قطر د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر په دې اړه خبري کړې دي. نیوزویک مجلې د 2000 کال د فبروري د میاشتې په لومړیو کې د فریډریکس د یرغمل کېدو خبر ورکړی او ویلی و چې نوموړی د حقانی شبکې کسانو تښتولی دی. انس حقانی د حقانی شبکې د بنسټي شودونکي جلال الدین حقانی زوی او د سراج الدین حقانی ورور دی چې د سولې د هڅو په ترڅ کې په 2019 کال د بګرام له زندان څخه خوشی شوی و. حقانی د طالبانو اړوند هغه شبکه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت شاوخوا 10 کاله مخکې یو تروریست دله نوموله و. د اوتریش صدر اعظم سیبستیان کورس وای له افغانستان د کډوالو هرې سپې ته باید د دې هیواد په گاونډیو هیوادونو کې جواب وویل شي. شاغلی کورس چې پرون شنبه د سربیا په پلازمینه بلګراد کې څرګندونی کولې وویل د کډوالو یو احتمالي سپه باید اروپا ته راماته نشي. هغه زیاته کړه د همدې لپاره د سیمې له هیوادونو سره په تماس کې دی. کورس دغه څرګندونی د سربیا له ولسمشر الکساندر ویچیچ سره تر کتنې وروسته وکړه. په سربیا او د سیمې په نورو هیوادونو کې چې لویدیزی اروپا ته د بالکان د کډوالو یو مهمه لار بلل کیږي د منځنی ختیځ افریقا او آسیا په زرګونو کډوال بند پاتې دي. د اوتریش صدر اعظم چې د کډوالۍ په مسأله کې سخت دریز غوره کړی دی تر دې مخکې ویلي وو چې هیواد به له افغانستانه هیڅ یو کډوال ونه مني ځکه د ده په وینا د 2015 کال راهیسې چې د منځني ختیځ افریقا او آسیا 1 میلیون کډوال اروپا ته داخل شوي وو د نورو په نسبت یې ډیر شمیر دغو کډوالو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی دی. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کم عمر ملي ټیم یو شمیر غړي پرون شنبه بنگلاديش ته ورسیدل. دا پر کابل د طالبانو له واکمنې دوه راوروسته د افغانستان د کرکټ ټیم لومړنی بهرنی سفر دی. د افغانستان د کرکټ ټیم به د بنگلاديش له لوبډلې سره 15 ورځنی او یو څلور ورځنی لوبه ترسره کړي. دغه لوبي بچي د سیل هیت په نړیوال لوبغالي کې ترسره کیږي. د سپتمبر له 10 پایل او د سپتمبر تر 15 پورې دوام وکړي. د فرانس پرېس خبري اژانس د راپور لمخې د بنگلاديش د کرکټ بورډ وایان ربعید امامول د افغانستان د کرکټ ټیم اته لوبغاړي ډاکې ته راورسېدل او پاتې نور به په دوو نورو ډلو کې ورسې شي. سلګونو معترضانو پرون په مونتینیګرو کې له بلوازد پولیسو سره اخوډه وکړ. دغه نښتې یو ورځ مخکې له دې وشوې چې د مونتینیګرو لپاره د سربیا د ارتودوکس کلیسا نوی پادری د یو لړ مراسمو په ترڅ کې پیژندل کیږي. معترضانو ویلي چې دا مونتینیګرو ده نه سربیا. معترضانو همداراز ویلي چې د مونتینیګرو په ستنینیا شار کې د سربیا د ارتودوکس کلیسا د نوی پادری لپاره د پیژندلو مراسم د هغې مبارزې سپکاوی دی چې دا سیمه د ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ لپاره له څو پیړیو راهیسې مخ ته وړي. مونتینیګرو په 2016 میلادي کال له سربیا د خپلواکۍ اعلان وکړ. او د روسیې د حکومت لخوا د خپلواکو رسنیو د ځپنې په وړاندې د اعتراض په توګه په لسګونو کسانو پرون په مسکو کې لاریون وکړ. د پرونی اعتراض یې لارون اکثره ګډونوال د اپوزیسیون یا پلیکو ګوند هغه غړي ول چې د 2019 کال د سپتمبر په پارلماني انتخاباتو کې ځانونه کاندیدان کړي وو. دغه پخوانیو کاندیدانو د روسیې د حکومت هغه اقدام وغنده چې یو شمېر خپلواکي رسنۍ او خبريالان د بهرنیو ایجنټان بللیو. ویل کیږي پر رسنیو د بشري حقوقو پر مدافعانو او د حکومت ضد سیاسي مخالفانو پر ملاتړو د کرملین د فشارونو زیاتوالی د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د هغو هڅو یو برخه ده چې هدف یې د 2024 کال د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې د خپلې واکمنۍ لا پیاوړی کول دي. خبرونه مول آزادی رادیو واوریدل. زه اسمت ساروانیم. دا خبری مجله د میر احمد صاپی په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. لومړی د پنشیر حال اخلو. لتیرو شپږو ورځو راهیسې په پنشیر کې د طالبانو او د هغو د مخالفانو ترمنځ چې ځان د ملي مقاومت جبهه بولي جګړه روانه ده. همدا شیبه د آزادی رادیو خبریال د تلیفون لاري را سره ده. ورته کله وایم کلمړی د پنشیر د ورستی وضعیت په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د جګړې وضعیت څنګه ده.
د پنشیر وضعیت د جګړې په اړه وضعیت داسې ده چې ډیره وخیم شوې ده او د جنگ تصویر ډیره داسې کاملا خونین ښکاریږي. پنشیر ولایت کې اوس هم نکته درگیری جنگ تر زین ځایونه په دوار لارو کې د شرقي لارې چې په پنشیر مرزي سیمه چې د انجمن کوتل د بدخشان سیمه چې مرز دی په پنشیر کې تر اوسه هم طالبان داخل شوی ده. او د جنوبي لخوا چې د ګلبار د پروان سیمه ده هلته هم هغوی چې داخل شوي وه تر اوسه هم حالت ډېره بد جنګي وضعیت لري او خونین دی. دوه طرف ځینې ادعاګانې لري چې د طرف مقابل طرف ته تلفات درکړی ده او د جبهه مقاومت تاکید کوي او هغوی وایي چې هر څومره چې د هغوی لشکر د دوه خوا پنشیر کې داخل شي وو د تکتیکي لحاظ نه هغوی راضي دلته را پرېښوده خو مګر بیا تکتیکي عمل اجرا کړی ده چې هغوی ته د نظامي لحاظ شک وایي د هغوی کاملا د هغوی ځواکونه د طالبان
ځواکونه کداسې دقیق وایي طالبان ادعا لري چې په پنشیر کې انابه شوتل خنج او پریان ولسوالۍ نیولې دي. آیا دا ولسوالۍ مقابل لوري هم تاییدوي چې دا ولسوالۍ طالبانو نیولې دي؟
زه هم دته وایم چې د هغوی تر لاره هغوی را خوشی کړی وه د جبهې مقاومت د ادعا هم دا دی چې هغوی تکتیکیل د تکتیکي لحاظ نه ځینې ځایونه د شتل ولسوالي یو سیمه دی او د پریان ولسوالي د خواک نه راغلی وو ځینې ځایونه دوه ولسوالیګانې لارې دی چې په نږدې دي د دروازه پنشیر کې هغوی ته لاره درکړې ده. هغوی ټولو د هغوی ځواکونو اسیر نیولې ده. خو مګر طالبانو دا دا نه مانی هغه تاکید کوي چې دوه ولسوالګانی څلور ولسوالګانی د هغه تر لاس راغلي ده.
بله ډیر زیات مننه د ازادي رادیو خبريالو چې د پنځشنبې د ورستي وضعیت په اړه معلومات ترکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د طالبانو مرسیال مولا عبدالغنی برادر وای د افغانستان نوې حکومت به د ټولو پوړنجي مسؤل وي او ډیری حسی به د خلکو د ژوند پر شکیدو متمرکز وي. نو موري د سرګندونی داسې محل کوي چې پر کابل د طالبانو له واکمنۍ دوه درې ونی وځي خو تر اوسه د نوې حکومت څرک نه لګیږي. په همدې حال کې پر طالبانو د ټول شموله حکومت د جوړولو په خاطر د نړیوالو فشارونو زیات شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن چې نن قطر ته ځي له طالبانو غوښتي چې داسې حکومت جوړ کړي چې د شزو په ګډون د ټولو افغانانو اساسي حقونه پکې خوندي وي. نور حال په دې راپور کې
د طالبانو مرستیال او د قطر د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر وای دی او ټول شموله حکومت پر جوړولو کار روان دی. داسې حکومت چې د په وینا دی ټول په وړاندې مسول وي. مولا برادر دغه څرګندونه پرون شنبه په کابل کې الجزیره ټلویزیون ته کړې او خلکو ته ډاډ ورکړې چې د ژوند ښه کولو لپاره به هڅه وکړي او حکومت به د ټول په وړاندې مسول وي. مولا برادر دغه راز ویلي چې امنیت به ټینګ کړي. هغه څه چې د په وینا نه یوازې د افغانستان اقتصادي پرمختګ لپاره مهم دی بلکې هغه د ټول نړۍ لپاره هم مهم دی. مولا عبدالغنی برادر ویلی چې کټول افغانستان امن وي دا په هیواد کې د سترو اقتصادي پروژو پیلې دوته هم لار پرانیزي. مولا برادر ندی ویلی چې نوې حکومت به چې د راپورونو لمخې مشري به دی کوي او په تیرو څو ورځو کې څو ځلې د اعلانونو خبره شوي کله اعلانېږي. رویترز خبری آژانس د تیرې جمعې په ورځ د یو شمېر سرچینو په حواله چې هویت یې پټ ساتل شوی راپور ورکړی و چې مولا عبدالغنی برادر به په افغانستان کې د طالبانو د نوي حکومت مشر وي او مولا محمد یعقوب چې د طالبانو د پخواني مشر او د دې ډلې د بنسټ ایښودونکي مولا محمد عمر زوی دی او د قطر د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس تانکزی به په دغه حکومت کې لوړې دندې پر مخ وړي. د طالبانو یو چارواکی چې دغه نوم هم پټ ساتل شوی و د اژانس ته دغه راز ویلي و چې تر شنبه مخکې چې پرون و نوې حکومت به اعلان نشي خو ویلي و چې په دې اړه د سلام مشورو لړۍ پای ته رسیدلې ده. پر طالبانو د یو ټول شموله حکومت جوړولو لپاره نړیوالو هم فشارونه زیات کړي دي. په دې ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن چې نن قطر ته ځي هم له طالبانو غوښتي چې داسې حکومت جوړ کړي چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو اساسي حقونه پکې خوندي وي. بلینکن تر دې سفر مخکې د تېرې جمعې په ورځ په واشنگټن کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې طالبان باید د ټول شموله حکومت د جوړولو د خلکو د آزادانه سفر او د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي او د ښځو او اقلیتونو په ګډون د افغانانو د اساسي حقونو درناوی وکړي.
تمه ده چې په حکومت کې د مشارکت شاهد اوسو او په نهایت کې تمه ده چې یو داسې حکومت ووینو چې طالبان پر هغه ژمنو چې کړي دي عمل وکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه راز وویل چې د طالبانو په وړاندې نړیوالې ډیپلوماسۍ تر اوسه ښه نتیجه ورکړې او له سلو زیاتو هیوادونو د یوې ګډې اعلامیې او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یوه پرېکړه لیک په صادرولو سره په دې اړه چې نړیواله ټولنه د طالبانو له راتلونکي حکومت څخه څه توقعات لري خپل دریځ روښانه کړی دی. انټونی بلینکن دغه راز ویلي چې قطر ته په سفر کې باید د هغه هیواد له مشرانو سره د افغانستان پر مسلې خبرې وکړي او هم به ترې مننه وکړي چې په خپله خاوره کې په زرګونو افغانانو او د امریکا په ګډون د نور هیوادونو اتباعو ته چې له کابل هوایي ډګر څخه په الوتنو کې ایستل شوي د موقت اوسېدو زمینه برابره کړې ده. د اګوست له 15مې چې طالبانو کابل ونیو د دې ښار له نړیوال هوایي ډګر څخه امریکایي او د متحدانو ځواکونو له 50,000 زیات افغانان او د بهرنیو هیوادونو وګړي په الوتنو کې قطر ته انتقال کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه راز ویلي چې له افغانستانه د نورو کسانو چې ژوند له خطر سره مخامخ دی د ایستلو لپاره هڅې روانې دي. بلینکن وویل د هغو مسایلو لپاره چې زموږ لپاره مهم دي له طالبانو سره مو د تماس چینلونه پرانیستي دي او یوه مهمه مسله یې هم هلته د پاتې کسانو ده. د هغه په وینا طالبان باید خپله کړې ژمنې پر ځای کړي او هغه کسان پرېږدي چې غواړي له افغانستانه ووځي.
پرون یو شمیر شزو فعالانو یو ځل بیا په کابل کې مظاهره وکړه. دوی وایي طالبانو پر هوایي ډزې کړې او اجازه یې نه ده ورکړې چې په سوله ییز ډول خپل ژغ پورته کړي. طالبان د دغو شزو د شکایت په اړه څه نه وایي. جزئیات په دې راپور کې.
اما متاسفانه با خشونت گروه طالبان برخورد نمیدن و بچینین
حالا ده هغه خزینه فعالانو فریاد ده چې د طالبانو له تاوتریخوالي سره مخ شي. لدوی یوی نرگس سادات د چې پرمخ ویني رواني دی وای طالبانو پری گزار کړي. د اغلی سادات ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوی چې پکې د هغه یو بل همکار لدوی سره د شوی تاوتریخوالي کیسه کوي. وای طالبانو هغه وهلې ده. یادو خزینه فعالانو نن غوښتل دارک تر دروازې ځان ورسوي او د خپل حقونو د غوښتلو لپاره د عدالت غوښتنې غږ پورته کړي. له دوی یوی نیلوفر نایمی وای طالبانو لومړی د دوی د یو ځای راټولې دوه لاریون مخه ونیوله او وروسته یې تاوتریخوالی پیل کړ.
لومړی یې ویل چې تاسو بهرنیو چارو وزارت او په ټوله کې د ګلبهار سنټر پر لور د تګ اجازه نه لري. وروسته یې هوایي ډزې وکړې او مایع ګاز یې زموږ په مخ وشیندل او موږ یې سره وپاشلو.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو غبرګون هم واخلو، خو سره له ډیرو اړیکو له دوی څوک حاضر نه شول چې په دې اړه څه ووایي. پرون هم یو شمیر خزی د حکومت د رسنیو د مرکز تر مخه د لاریون پر مهال د طالبانو د تاوتریخوالي سره مخ شوی وي. د طالبانو له واکمنۍ دوه سره سم د ډیرو خزو اندېښنه د خپلو حقونو او هغو ازادیو پاړه ده چې وړاندې درلودي. که څه هم طالبان روزمنه کړی چې د اسلامي شریعت پر رڼا کې به خزو ته ازادي ورکوي، خو لای دوی ته دندو ته د تګ اجازه نه ده ورکړي. روسیې کې د طالبانو یو لوړ پوړی چارواکی عباس تانګزی دا هم ویل چې د حکومت په ډیرو لوړ څوکیو یعنی وزارتونو کې به خوځو ته ونډور نه کړل شي. هغه څه چې د خزینه فعالانو نیوکه په ځان پسې لري. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالې ټولنې بیا له طالبانو غوښتي چې د بشري حقونو او په ځانګړي ډول د خوځو حقونو ته درناوی ولري.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د اورزګان روغتیاي چارواکي اندیشنل لري چې د نظام له بدلون سره د روغتیا په برخه کې د مرستو کموالی روغتیاي خدمتونه ټکنی کړي. دوی وایي چې دغه حالت همداسې دوام وکړي ناورین به رامنځته شي.
په اورزګان ولایت کې روغتیا پالان اندیشنه شي کچیر نړیوال ورسره د روغتیا په برخه کې مرسته ونه کړي نو انساني ناورین به رامنځته شي. دا د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې وازنې سلبستریز ولایتي دولتي روغتون دی. دا د روغتون مشر امین الله توخی ازادي راډیو ته ویل هغه پروژې چې د اورزګان د مرکز او ولسوالۍ ټولو روغتیاي مرکزونو ته خدمات وړاندې کول له هغه پروژې سره قرارداد پای ته رسیدلی دی چې دوی د مالی ستونزو سره مخامخ کړي دي. نوموړی وای په روغتون کې اوس مهال برېښنا د ناروغانو لپاره غذا او با او درمل نه لري.
د خلکو غشتنه مرسته سی خدمات وړاندې کول دي. سره سی خدمات موږ د برق امکانات مو ضعیفه دي سره او د مریض غذا نسته. سره هغه موسسه چې قرارداد یې کړی و هغه نسته تللې ده په کابل کې ناسته ده. سره نور موږ سره هیڅ نوه همکاري نه لري. سره موږ ډاکتران یا په رخصتې تللي دي او یا تښتېدلي دي. سره
د توخی په خبره له تیرو دریو میاشتو راهیسې د روغتیا څانګې پرسونل هیڅ ماشونه هم نه دي اخیستي. توخی وایي که څه هم یو شمیر ډاکتران د خپلو سرونو د خوندیتوب په موخه تښتېدلي، خو وایي یو شمیر بیا نور خپل کار ته ژمن دي او دندو ته یې دوام ورکړی دی. ډاکټر حبیب الله باوري چې د جرایي برخې متخصص دی ازادي راډیو ته ویل چې د امکانات او ماشونو د نشټوالي سره سره بیا یې هم خپلې دندې ته دوام ورکړي.
چون چې دا شان په لاس کې نسته نو موږ مریض نفس کولی چې بستر کو او بدون هغه جرایي هغه چې د مور مړینه پکې ډیره ده چې هغه سیزارین موږ ته وایي یا د جرایي عملیه په واسطه باندې چې موږ د نس څخه کوچنی راباسو هغه بالکل موږ هغه ته هر کوم چې خپل په شخصي دغه باندې یو په افتخار په ډول باندې کوم ته ماشه ورانه کې ماته زدا کار او تجربه کوم چون چې مور مکیږي نو زغه د موبایل په ګروپ باندې هم ما یو زنانه ته خپل موبایل چلانه کړی دي او دا عملیات مو ته کړی دي. نو هیڅ کوم شته ماته وکونه او صرف د خلکو خدمت دي. نو دوی دغه مشکلات ورو چې موږ د روزګار خلکو ته خدمت بدینو سکول شي د برق نسته.
په ورته وخت کې یو شمیر هغه کسان چې ناروغان یې روغتونونو تراوړي هم د ګڼو ستونزو یادونه کوي. کریم الله او شاولی چی یاد روختون ته ناروغان راوړي ازادي راوړي ته داسي ویل
کریم الله استاد دې دغه کاری ز سره غل خیرو کاری بس مرز دا غواړ شلته از مش مریضان ته لاس رسي وي سرور داخله کې سره وي د مریضان سره مش نه دار خلک د خلک ډیر غریب خلک استړي خلک په شخصي ډاکټرانه واس نه رسيږي
نمې شاولی دې نن مسلرم راز ده نه دوا استا نه برق استا نه وبستا یو غړپ وبنسته شپې د لاس سراغ تک شنو دا هغه دې برق وسمه راته پروت ویني دا برق مور لګو تک شنو جرار صاحب هم بیچاره دا رقم دی چې د لاس په برق تفریشن کوي ډاکټر خپل د او د سو بل علاقه لري
روغتیا پالان وای چې د ولایت روغتون ته په ورزنی توګه د مرکز او ولسوالۍ څخه تر 300 پوري ناروغان مراجعه کوي خدای وازی ولایت روغتون نه دی چې ناروغان او ډاکټران له ستونزو څخه سر ټکوي بلکې دغه ولایت ټول روغتیایي مرکزونه دغه ډول حالات لري دا په داسیال کې دی چې د امریکا د متحده ایالاتو د خزانه وزارت چارواکو تازه تیر ورځ ویل چې متحده ایالات په پام کې نه لري چې د افغانستان د سرو زرو پانګې او د بهرنیو اثارو د میلیاردونو ډالر شتمنۍ آزاد کړي د بشری مرستو موسسو او نورو لورو اندیشنه څرګنده کړې ده کچیر دغه شتمنۍ ژر آزاد نسی د دې خطر سره چې افغانستان اقتصادي سقوط وکړي
د غزنی د روغتیا سیمه ایز چارواکي هم وایي چې دوی هم ویره لري چې په ولایت کې به د روغتیا په برخه کې ناورین رامنځته شي دوی وایي د دغه ناورین لامل د نظام بدلون او ورسره د مرستو کموالی دی لبل خو د غزنی اوسیدونکو وایي چې اوس د دوی تر ټولو لوی ستونزه هغه ماينونه دي چې په ورستیو کې یې شدل شوې دي دوی له طالبانو غواړي چې ماينونه پاک کړي
وزلازمین والیم دوی می پیل لاس ورکړي یو لاس ده دواړه سترګې مې نه ویني یوه مې ګردل لاس ورکړ یعنې دا فکر وکړه زه له دغه سپورت له سره د زور تر سره شکېدلی دغه ډېره غټه ضربه داسې ما ته رسېده
دا سلیم دی چې 15 کاله وړاندې د طالبانو په مین چاودنه کې ټپي شوی او د بدن ډېرې غړي له لاسه ورکړي دي دا یوازې سلیم نه بلکې په غزنی ولایت کې د سلیم په رنګ په سلګونه کسان دي چې مین چاودنو ورڅخه د بدن غړي جلا کړي خو د ښځو او ماشومانو په ګډون په سلګونو نور کسانې وژلي هم دي د دغه مینونو ډیره برخې په دا ورستیو کې طالبانو خخ کړی دي چې د غزنی وسیدونکو وس د استلو غوښتنه کوي دوی وایي طالبان د بیرته هغه سیمه لمینونو پاک کړی چې د جګړو په وخت کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې خخ کړی وو که څه هم چې کارشمیرې نه خیخو په غزنی کې د عام روغتي چارواکي وایي د امنیتي سرتیرو ترڅنګ په سوونو ملکی کسانو ته په تیرو 14 کالو کې د دغه مینونو لامل مرګ جوړ لاوخته ده احمد د غزنی خاروسی دون کې دی دی وای ډیره داسې پی خلیدلې دي چې د غمینونو ولسی خلک قربانی کړی دي دی هم د غمینونو د استلو غوښتنه کوي
په غزنی ښار کې زه خپل دوستانم پیژنم او داس نور خلک هم پیژنم دا وینونه برابر سوی د خپل ژوند اته د خپل فلش سوی د خپل لاس خپل خېل لاس کولې د مغښتنه د ذات زره بای ټوله کې زکسي خلک تک ورا تکو کې دا شاو ښار کې
د غزنی وسیدونکو د غوښتنه په داسې حال کې کوي چې تقریبا طالبان پر ټول افغانستان حاکم شوي عبدالصبور هم وای اوس دغه مینونو د پاتې کېدو هیڅ اړتیا نشته
زما غوښتنه له طالبان ده دا چې دوی باید هغه مینونه چې په سرګونو په ځینې کوڅو باندې ځای پر ځای کړلې دي به دوی تر لمنځ یوسي او بیرته خونځه کې په دې خاطر چې اوس کوم دلیل موجود نه دی چې دوی همدغه مینونه داسې پورته کړي
خو طالبان به وای په پام کې لري چې دغه مینونه پاک کړي د دغه ډلې وایان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل غواړي چې د غزنی ترڅنګ په ټول افغانستان کې د طالبانو په لاس خخ کړی شوی مینونه وکاږي ترڅو خلک یې له شره په امان شي غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د جګړو ترڅنګ زیات مینونه پکې ایښودل شوي دي دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې په افغانستان کې طالبانو د مین پاکۍ مؤسسو ته هم اجازه نه ورکوله چې د دوی له لوري ایښودل شوي مینونه پاک کړي
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی وایي هیواد یې چمتو دی چې د 2015 کال د اتمی تړون د احیا لپاره له لویدیځ سره خبرې وکړي د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ خپل هیواد له دغه اتمی تړون څخه په 2013 کال کې استلیا او پر ایران بیرته بندیزونه لګولې دي. تفصیل په دې راپور کې
د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی وایي تهران د خبرو له لارې هڅه کوي چې پر ایران د امریکا لګول شوي بندیزونه لرې شي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې رئیسی پرون شنبه دولتي تلویزیون ته وویل چې د امریکا په ګډون لویدیز د فشار له لارې له ایران سره د خبرو د دوام غوښتونکي دي، خو نوموړي دا ډول خبرې تر پوښتنې لاندې راوستې. ښاغلی رئیسی زیاته کړه چې مخکې دا خبره کړې چې د ایران د حکومت د اجنډا له مخې به دغه خبرې مخته وړي، خو داسې خبرې چې نتیجه ورکړي. فرانسا او جرمنی چې له ایران سره د سترو قدرتونو د اټومي تړون دوه لاسلیک کوونکي دي، د خبرو میز ته د ایران د بیرته ستنولو غوښتونکي دي. وروسته له هغې چې رئیسي په تېره جون میاشت کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکی اعلان شو، د نړۍ له شپږو قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون د احیا لپاره خبرې درېدلې دي. پاریس هغو اندېښنو ته په پام چې لویدیځ د ایران د اټومي پروګرام د پراختیا په اړه لري، د دې غوښتونکي دي چې له تهران سره د خبرې سمدستي بیرته پیل شي. فرانسې، جرمنی او بریتانیا تیره میاشت د نړیوالې اټومي انرژۍ د ادارې د راپور په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. په هغه راپور کې چې د اګست په 18 خپور شو، دغه ادارې ویلي وو چې ایران د نتانز په اټومي تاسیساتو کې د تر شپېتو په سلو کې د یورانیمو د غني کولو چارې مخته وړي. ایران د اټوم بم د جوړولو لپاره هغو یورانیمو ته اړتیا لري چې تر 90% کې غني شوي وي. د ایران او د نړۍ شپږو قدرتونو ترمنځ 2015 کال اټومي تړون له مخې ایران کولی شي چې یورانیم یوازې تر څه کم 4% کې غني کړي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ چې ایران له دغه تړون څخه په سرغړونه تورن کړی و، خپل هیواد په 2013 کال کې له دغه تړون څخه وویست او پر تهران بیرته سخت اقتصادي بندیزونه ولګول. ایران هم له هغه مهال راهیسې له خپل اړخه په تدریجي ډول په دغه تړون کې کړې ژمنې تر پښو لاندې کړې دي.
اهم دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سټکی. د امریکا د پوځ یو جګپورې جنرال وای متحدو ایالاتونو د هغو کسانو چې له افغانستان ایستلی او خطر ته یې لښتولی وو ډیره برخه له دغه هیواده ایستلې ده. د طالبانو یو جګپورې چارواکی انس حقانی وای هیله لري چې د یرغمل شوی امریکایي قراردادی مارک فریریکس د موضوع په اړه د طالبانو او د امریکا د متحدو ایالاتونو ترمنځ خبري نتیجه ورکړي. حقانی نیوز ویک مجلې ته ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاده او د طالبانو مرستیال او د قطر د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر په دې اړه خبري کړې دي. د اوتریش صدر اعظم سبستیان کورز وایي له افغانستان د کډوالو هرې څپې ته باید د دې هیواد په ګاونډیو هیوادونو کې ځواب وویل شي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کم عمر ملي لوبډله پرون شنبه بنگلادیش ته ورسیده او سلګونو معترضانو پرون په مونتینیګرو کې له بلوازد پولیسو سره اخوډه وکړ. دغه نښتې یو ورځ مخکې له دې وشوې چې د مونتینیګرو لپاره د سربیا د ارتودوکس کلیسا نوی پادری د مراسمو په ترڅ کې پیژندل کیږي. زموږ شخص له آزادي رادیو اوري د آزادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي.
دا ژوند رنگونه
نو می احسان الله د کابل سدن کې سیوانه
څنګه د ټیکسیوانه کار په کابل کې
ټیکسیوانه کار وسله خراب شوه ر مخ کې خلکو شرکتونه کارونه به کول کناري وزي کې وسه څوکوره بیکاره شوه ر گاډي خسته مخ کې شرکتونه د سره کې نو کې وزي کې بلځي کې خارجان د ډیرو خلکو برځي کې کار کولو و ټول بیکاره شې ر بچ 100 روپے پیدا کړ بس گاډي و ته والی شخصي گاډي نم ټیکسی جوړه درشنه جوړه وس خلک مجبور دي گاډي و چلی یو ټیکسیوانی په در کابل کې افغانستان کې ایو دکانداري بل شینشتل ته
روزانه خلک به سوچ د ټیکسیوانه خپل دغه نظم نه مراد کوي یا چې ته موټر دروي دغه مشکل جوړوي.
هغه سم کې یو بل ټیکسیوانه ستر چې په هنه لري کنه امه په وای نه لري وسارځ کې گاډي ودرول ودري نه پويږي باځي به تعلیم به ګډیر دي ونه خبره باندې پلس روپے باندې جنگ کوي بشل روپے باندې جنگ کوي خو موږ دا کارونه نه کوو. او بل د حکومتي د دفترونو ډیر غلط ځکه دا وسوبره کابل بانک به بل مخ کې التو وسیدل تر وړي کابل بانک چې راوځه خپل ټول گاډي راځل ته ماشونه خلی بيځه ودريږي حکومتي رینجر یې کار شي ټیکسیوان موږ د سورلي د دل په موږ ځای گاډ ورډ کې اوس مجبور چې موږ سره
اخلا او سمره پتن کړای دا اخلا او مثلا داري چې موټر د څوک درنوانه خلی ته څو بجو موټر چلای
زه خپل مخ نو مخکې زما چې ما ديګر پنځنه مې بجې شي بس شپږ بجو مخکې ما کور ته ځان مسولې اغه نور سکار نه کی وز د زغلا نه ډاری گو څو خپل وضعیت خراب دي څو چې ته وای چې پلان کې کوڅې د زنجو کوڅه یاد کړه به کی څوک نه زی
غوښتنه سره دولت نه د خلکو نه چی باید وګ چې د خلک د غیاب بل سره مشکلات هم حل
مونږ ټیکسی وانان مونږ د وختنه چې د چرېنه وسګره چرې عبد الحق شو د نور غټ غټ چرېنه دا باید وړي کی سیده کې اصلاحات وګرا ولې یو بل ته مخامخ کی سیده کې لوی لوی فوټبال میدانونه مونږ ته جوړ کړی چرېنه نه دا واړه کې څوک را پیدا کی چې شارې ولګي لک سیستم جوړ کی چې مونږ تلک سہولت شي اوسورلین چرچې ته وډو پاسانې وي سو پیسې تر کمې والو مو چې چرې کې مونږ بیروبار کې بندي مونږ پیسې ډېرې وایو چې کوم ځای کې لار ډېره بندي هغه چوک کې چې لار بندي چې هغه لار بند څوک تیری مونږ ته پیسې 500 روپۍ ډېرې وایو.